د هنر هغه وفاداره برخه ده. کیسنو دغه چې د هیجان تر حالاتو لاندې نه راځي، ولې کله کله د کیسې په منځ کې زه کیسه نه پلان کوم، لکه ځینې لیکوالې چې پلان کوي چې له دې ژبې شروع کړم هلته به یې ختمه کړم. زه کیسه په خپله شروع کوم په یو شي باندې چې شروع مې کړه، بیا د ما له واکه وځي. کله کله داسې شیان په کې راسي چې زه لکه د شعر غوندې هیجاني سم او شاعرانه کلمات په هغه کې لیکم.
او کیسه لیکل مو کله پیل کړه؟ هغه وخت هم په یاد و انګیزه یې څه وه چې د کیسې لیکلو ته مو مخه کړه؟
ولا قصه خدا سده چې دا د افغانستان کې د کیسو لیکل تقریبا یو خورا کلاسیک کیسې دي. دلته ادم خان و درخانی چې د فولکلورونو نه منشا اخیستې ده، او ځینې عرفا هم له عرفاني آثارو نه دا انتباهات اخلي. په پښتنو کې ستاندا د کیسې د لیکلو یا په دې شرط کې ډېر رواج نه وه. تقریبا دا د ما په عقیده کې مثال نه کړي له الف لیلا را دوري چې لا صحیح سنه نه ده معلومه، خو له هغه را دوري چې په دې ځای کې رواج و خلکو به دا کیسې لوستلې، ځینې جنګنامې به یې لوستلې، منظومې او منصورې. دغه اوسنۍ کیسې چې شروع شوي زه فکر کوم چې دا د اروپا نه یو اقتباس ده، یا څه ورته وایي، یو آریت ده، یو فرهنګي چې دلته راغلی ده. خو په دې لار چې ژوند پراخ شوی ده، مناسبات پراخ شوي دي، ټکنالوژي په سرعت په مخه ځي، انساني مدنیت عمق پیدا کوي، د کیسې د لیکلو دپاره هم ضرورت ده.
کله چې مې کیسه ولیکله په داستاني ادبیاتو کې مې د ناول لیکلو تجربه هم وکړه. آیا ناول م کله ولیکه او ناچاپ کوم ناول لرئ که نه؟
قصه خو ما هغه وخت شروع کړه چې زه په رادیو کې راپورتر وم، او د یو شعبې چې هغه ته به یې ویل د مضمونونو یا د موادو د تهیه کولو شعبه و، زه مدیر وم. 1939 کې هلته لاړم، بېنوا صاحب په رادیو افغانستان کې رئیس شو، او زه ځوان سړی وم، راوتلی وم. خاطره یې هم په یاد نه وه پاته چې یو وخت د زه د کوچني هلک پایس باندې د ما شعر معرفي کړی و، لیکن په مطبوعاتو کې د ما اثار لیک مشهور شول. او زه هغه وخت د ژوندون د مجلې دیروم دلګه جنا زره وګشتم چې ما سره په رادیو کې مرسته وکړه. زه خو کېدم د مون نوښتو دا د بنو سره ډېر لیکلي آثار هم ما سره ست چې ما په پاره مې لطف کاو مې ربانی به کوله چې کله سره لری سو په مکتوب را وته. نو هغه د موږ په استاد نسل پورې مربوط و، لکه نو ما ډېر څه زده کړل، ډېر الهامونه مې واخیسته، او یو لږو کسانو چې زه ډېر تشویق کړم د ادبیاتو په استولو کې بنو صاحب، بلکې زه فکر کوم چې تر ټولو کوم موثر سره. نو زه یو وخت د ولېګلم چې سالنګ کې دا پروژه شروع شو، د سالنګ د سړک جوړولو پروژه ډیره مهمه وه چې ته لاړ شه دغه حکومتي مقامات هر وخت شکایت کوي چې دومره لویه پروژه ده، هر څوک ورځي او ناقص راپورونه راولېږي. د حکومت مشران په غوږ کې لیکي جدي او عصبي خلک هم، خو زه ولېږلم. زه چې لاړم ما هم راپورونه تنظیمول، او هم دغه په سالنګ کې دا سرونونو ډېر غرونو ځپلو او اوارولو د لارو تېرولو مسلې زه ما کوم نوی هیجان را پیدا کړي چې زه باید دغه خلکو ته منعکس کړم. ما په غبره کې شعرونه م ولیکل، ځینې شعرونه ما په فارسي کې م ولیکل، ډېر مقبول شعرونه دي. داستان مې مغلته شروع، او لومړنی داستان مې په سالنګ باندې ولیک. هغه سړی چې په خپل ماشین مین هلته دا داستان چاپ شو، ګومان کوم له دې نه مخکې ما د یو ناول سایه وکړه چې بیا هغه ناول په نیمایي کې سانسور سقطه سه. د زواکې غل نومېده، د زواکې غل، زواکه کلی ده.
نو هغه ناول بیا
بشپړ شو یا نه؟ هغه سانسور بل یو ناول په اخرو کې ما ولیکه، دغسې چې غرونه او کساتونه رومان سړی ورته وایي، ناول ورته وایي. او هغه چاپ شوی ده، ډېر بد چاپ شوی، زه ډېر خفه یم.
استاد، تاسو ویل چې شعر تر اوسه پورې وفاد سره کړی ده او درسره ملګری دی، په دې وروستۍ کې کوم نوی شعر کوم لیکلی وي او که زحمت نه وي هغه شعر راته ووایست؟
یو شعر به تاسو ته ووایم چې تقریبا هم یو دعا ته ورته ده، او هم ډېر شاعرانه نازکې مفکورې لري. نو ای د سپېدو ربه دغه توره شپه سبا کا، ای د سپېدو ربه دغه توره شپه سبا کا، ماته په تور تم کې یوه د لارې ډېور راکه، زما په روح کې کرکه د خپل شعر ابدي ګلان، ماته ما له مینې پرته له هر شوقه را جلا کا، زما د خیال پر تخت باندې د اوښکو غمي کېنوه، ما د عشق د ستورو پر آسمان باندې باچا کا، زما په سړه وینه کې د اور سکروټې وشینده، ماته په خپل زړه کې یوه د لمر جونګړه راکا، زما چیغو ته ورکا د منصور د ترانو ژبه، ما د هر مجنون پر ځای ګډوری د لیلا کا، دا مین لایق د هر فرهاد د قربانی په دود نظر د سرونو ته قبول رد بلا کا ای درنا ربا جگی جگی ما ته وایا چا زما په خټه کې د عشق دیوا رڼا کړه او چا په ناڅاپي ارغل د ستورو په واټونو کې دود د قربانۍ کې د لایق برخه تعالی کړه
سترګي دي رنگيني دي نسبيني دي مهينه شونډي دي ترسكوني او خبر دي حسينه سترګي دي رنگيني دي نسبيني دي مهينه شونډي دي ترسكوني او خبر دي حسينه آرام یو خزانادا ستا سینا د سازو د آرام یو خزانادا سید هر چا شوندلا سید هر چا شوندلا ستا کوت سپین سپین سترګي دي رنگيني دي نسبيني دي مهيني شونډي دي ترسوني او خبر دي حسيني
د کابو ډیر شو هیوادونو لاندې کوونکی چنګیز خان چې یو صحرایي سړی وو نه یې انځورګرو ته اجازه ورکوله چې د انځور وباسي او نه یې مجسمه جوړوونکي پرېښودل چې د مجسمه جوړه کړي دای په سکې په ډبرې یا یادګاری څلی باندې هم د خپل نوم د لیکلو مخالف وو خو څرنګه چې د تاریخ مهم کس دی او خلک د مهمو کسانو په اړه معلوماتو ته اړتیا لري نو دغه سې کسانو ته په خپلو تصوراتو کیسو او روایاتو کې لوی ځای ورکوي او په دې ډول یې خپلو سترګو ته دروي د چنګیز او باز په نوم دغه افسانه چې ژباړه یې اوس لینا شریفي لولي له دغه لوی امپراتور سره د اړوندو ګڼو حکایتونو له منځه یو خو شکایت دی چې وایې وری او خوند ورنه واخلئ
باز او چنګیز چنګیز او درباریان ښکار ته لاړل له درباریانو سره غشي او لیندی وی او چنګیز خپل ګران باز په څنګل کې نه ولای وو باز تر هر غشي تیز او تر هر ښکاری تکړه وو ځکه تیز او سترګې په ډیر لری ځای کې هغه څه صحیح کول چې د ډیر پیاوړي نظر څښتنانو هم هوري څه نشوي لیدای خو په هغه ورځ لډیرو هڅو سره سره چنګیز ته هیڅ ښکار په ګوتو ورنه غي چنګیز به حد استومانه وو مګر دای مناسبه نه بلل چې خپل کسانو ته تشلاس ورستون شي ځکه فکر یې کاوه چې کی رایت پوشي چې د څنډې ښکار کړي نو د ته په قدرت او لیاقت به اعتبار کم شي په همدې وجه په ځنګل کې پاتې شو موسم و سخت گرمی و چنگیز تگی شو پا زگلکی پا اوبو پسی دیر و گردید ویالی او چینی و چه وی آخری ده اوبو پا یو وره چینه سترگی و لگیدی چه چاچکی اوبو ورنرا توی دلی چنگیز خپل گران باز لچنگل را کس کر پزمکه که ناو او لجیبه خپل زرین جام را ویست اوبو تی ونیو خشی با ورست جام لعوبو دک شو او چه کلی خلی تور نگدی کاوه باز کوچر ورا پول جام چپا شو چنگیز ورتا پا قهر شو مگر باز ور بانده گران و او بل پسرکی ورتیر شول چه باز با هم ممکن دده خوندی تگی وی نوچه ورتا و نویل پا خاورو کلوی دلی جامی را پورتا کر پاکی کر او بیای اوبو تا ونیو دازل د جام دکی دلو لا دیر وقت وخست خو چنگیز لا راوچت کرده نوچه باز بیا هم رانه وکر جامې په بل مخ را وړاوه. که د دې پس په ځای بل هر ژوی وای نور به سر له تنه بیل وو. خو د چنګیز په ذهن کې د خپل وفادار یار د وفا او ملګرتیا ډېرې کیسې پرتې وې او دغه شي یو ځل بیا باز له مرګ وژغوره. مګر که دغه صحنه له کوم لرې ځایه بل چلیدای او چنګیز د باز د بې ادبیو په مقابل کې غلی ورښکارېدای، دا بیا د چنګیز د وقار خلاف خبره وه. همدا وجه وه چې چنګیز توره له تیکې را وایسته، جام یې څاڅکو ته ونیو او بازی هم تر سترګو لاندې څاره چې بیا بې ادبي ونه کړي. باز له اوږده انتظار وروسته ډک شوی جام بیا چپه کړ او د چنګیز د تورې ګزاریې سینه دوه ځایه کړه. نو څاڅکی نه تویدل، د اوبو بهیر درېدلی وو او خورا تږی شوی چنګیز د اوبو د سرچینې په لټه را پاڅید. چنګیز ډیر ستومانه وو، خو تندې مجبور کړ چې د سرچینې په لټه د ځنګل په منځ کې لوړې ته وخیجي. هورې سرچینه ومونده او د سرچینې په اوبو کې یو ډیر زهرجن مار ولید چې مړ پروت دی. د مار د بدن زهرو ټولې اوبه زهرجنې کړې وې. چنګیز پوه شو چې که یې دغه اوبه څښلی وای اوس به په دنیا کې نه و. نو له لوړې را کوز شو، خپل وژل شوی بازی په ټټر پورې ونیو، له ځنګله را ووت، د خپلو درباریانو خیمو ته ځان ورساوه او امر یې وکاوه چې د دې باز زرینه مجسمه دې جوړه شي. مجسمه جوړه شوه او د چنګیز په غوښتنه په یوه کوڅر ولیکل شول چې ستاسی ملګری که انداز کار کوي چې ستاسی نه خوښیږي بیا هم ستاسی ملګری دی. او په بل کوڅر ولیکل شول چې د هر هغه عمل نتیجه پښیمانی ده چې د قهر په لمسه ترسره کیږي.
په دې وروستیو کې ځوان شاعر او د انګلیسي ژبې او ادبیاتو ماهر عزت الله پیژند د شلمې پیړۍ یو خورا مهم ناول چې 1940 نومیږي پښتو کړی دی. د راډیوي کتابتون د دې اونۍ په بحث کې له ښاغلي پیژند سره د همدې ناول په باره کې د بحث لومړۍ برخه اورئ چې د 1940 کال د ناول د لیکوال او د هغه د سبک په باره کې ده. قدرمنو اوریدونکو، په استودیو کې را سره شاغلای عزت الله پیژند ناست دی. شاغلی پیژند په دې وروستیو کې د انګلستان د شلمې پیړۍ د مشهور لیکوال او ناول لیکونکي جورج اورویل ډیر مشهور ناول چې 1940 نومیږي په پښتو ترجمه کړی دی. 1940 ناول د شلمې پیړۍ د ادبیاتو په شاهکارونو کې حسابېږي. دې سړي ځینې نور ناولونه هم لیکلي دي او ځینې نور آثار هم لیکلي دي، خو تر ټولو مشهور ناولونه یې یو د ځناورو فارم دی چې له نیکه مرغه هغه په پښتو کې پخوا له ترجمه سوی و، او یو ځل نه بلکې دوه ځله ترجمه سوی و. یو ځل ښاغلی زرملوال ژباړلی و او بل ځل ارواشاد پروفیسر رسول امین پښتو کړی وو. خو 1940 ناول چې د جورج اورویل بل مشهور او مهم اثر دی او د دنیا په اکثرو ژبو ترجمه سوی دی، متاسفانه تر اوسه پورې په پښتو نه و ترجمه سوی او ښاغلی پیژند خو ترجمه کړی دی مګر د چاپ انتظار باسي. د دې اثر د اهمیت په حیث کې به صرف دومره ووایم د خبرو په سر کې چې ویل کیږي چې په شلمه پیړۍ کې د بل هیڅ یو لیکوال دوه اثره دومره ډیر ندی پلورل سوی، دومره ډیر ندی لوستل سوی، لکه دی جورج اورویل د جناورو فارم او 1984. خو شغله پیژند که خپل د جورج اورویل یو څل وستونکو ته اوریدونکو ته روپېژنې.
جورج اورویل لکه تاسو چې یادونه وکړله د شلمې پېړۍ یو وتل لیکوال و. کله چې موږ د بیوګرافي ګورو موږ ته معلومیږي چې دی په هندوستان کې زېږېدلی دی، په پخواني هند کې زېږېدلی دی،
او هغه هند کې چې انګریزانو ورباندې حکومت کاوه، د راج د وخت هند،
د راج د وخت هند، او په هغه وخت کې د انګریزانو یو مستعمره وه. د هلته زېږېدلی، بیا وروسته انګلستان ته تللی دی، هلته یې زده کړې کړي دي، هلته رالوی سوی دی، او دی په 1950 کال باندې
او بخښي. 1950 کال خو ډېر وروسته دی، ګومان کوم دی وفات کله یادوي.
بله،
دی په انګلستان کې خدای مکتب وایي، بیا وروسته بیرته دی هغه ته راځي، آسیا ته راځي. په برما کې د دې پولیسو منصبدار یا دغه یو څوک نو
په برما کې د پولیسو منصبدار د 50 کلونو لپاره پاته شوی دی، او د دې د پیورتیا په لیکونو کې د پیورتیا یو علت هم دا ګڼل کېدای چې دی همیشه خپل وستونکو ته د خپلې شخصي تجربه بیانوي، یعنی هغه څه نه بیانوي چې نورو په اصطلاح باندې شخوند پروالی او دی بیا بیا تکرار کوي، او هغه یو سولیدلی او له پامه او اهمیت څخه تقریبا لوېدلی موضوع لکه ځینې لیکوال دی.
شغله پیژن همدغه برما کې چې د 4-5 کاله دی پولیسو دی جګې رتبې بنو، خو دی ټیټې رتبې او منصبدارو دی پولیسو، د چې دلته څو کاله تیر کړي دي. په هغه باندې یو ناول هم لیکلی دی چې د برما وختونه، که د برما ورځي د سینما شي،
د برما ورځي
لومړنی مهم ناول ګمان کوم هغه دی. لاندې کیسه هم لیکلی دی په برما باندې، یو قصه یې مال وسې و سپین پیل نومېدو که څه نومېدو، یو برما کې دی یو فیل قصه کوي.
او لنډه قصه ته ورته داسې لیکنې کړې دي، خو مهمه دا ده چې د ټول د خپل تجربو څخه، د دې لیکنې ټول د شخصي تجربو څخه توام نه
شغله پیژن. د په هند کې وسېږېدو، مکتب په انګلستان کې وایو، په نوې ځوانۍ کې په 20 کلنۍ 22 کلنۍ داسې عمر کې بیا په برما کې و، بیا بیرته انګلستان ته ځي. کله چې بیرته اروپا ته ځي، انګلستان ته ځي، دی لیکوالي شروع کوي. بیا یو وخت دی پاریس ته ځي، یو څه وخت هلته تیروي، ما چې لوستي وو. او خصوصا د اسپانیا په کورنۍ جګړه کې په 1918 کې په اسپانیا کې کورنۍ جګړه وه د فاشستو او د دیموکراسۍ د پلویانو ترمنځ. دی د هغه د فاشستانو په مخالفت کې درېږي، او په هغه کې زخمي کیږي، او ډېر سخت زخمي کیږي. ګمان کوم د ژوند یوه ډېره مهمه وقیده هم ده،
د ژوند یو مهمه وقیده ده. او په دې وخت کې د یو بل اصل لیکي چې په لاندې توګه د موضوع د راجبړلای شو چې په انګلستان او پاریس کې پورته کړی دي یو شی لیکي، یعنې د هغه د دې اثر موضوع دا ده چې په دغو دوو هیوادونو کې د خلکو، د عامه خلکو، د وګړو هغه ناوړه اقتصادي حالت بیانوي چې خلک څومره په بد حالت کې قرار لري، او دغه د لارو د کوڅو د سر پرګدګران باندې دغه کې تمرکز کوي، دغه حالت ټولین ته وړاندې کوي، او د وخت د چارواکو پام راړي چې ستاسو په هیوادونو کې ستاسو تر واک لاندې په سیمو کې خلک څه حالت لري،
خلک په دومره
بېوزلۍ کې ژوند کوي، او دغه وخت واکمنو او چارواکو ته دا قوي پیغام رسوي چې تاسو باید ولسته یادونه باسي، او که تاسو ولسته یادونه باسي تاسو به ډیر نږدې وختونو کې د خپل وخت د دې څخه را پریوزي، او ولست به بیا هم خپل هیلې چې لري هغه ته په یو ډول یو ډول ورسېږي.
شغله پیژن، تاسو ویل چې په 1950 کې مړ شو، دی په 1903 کې دنیا ته راغلی و.
بله.
نو په دې حساب د 1940 کال عمر کړی دی. او یو وخت دوهم نړیوال جنگ په زمانه کې په بی بی سی کې هم کار کړی دی یو دوه کاله. خو ویل کیږي چې د دې پروګرامونو ډیر اوریدونکي نه لرل، په هندوستان لپاره د خبرونې کولې په لندن کې. نو بیا دوه کاله بعد د بی بی سی کار پرېږدي، او معلمي هم کړی دی په خپل ژوند کې دې سړي. خو تاسو د دې اثر ته اشاره وکړه چې غواړي د چارواکو او د زور د خاوندانو پام د غریبانو او د بېوزلو اقشارو ژوند ته وړی، مشکلاتو ته وړي. پیژان صاحب د پیسې کې مال وستې دي چې د لیکنی د موضوع په لحاظ ځینې خصوصیات لري، وایي دی همیشه د عدالت طرفدار دی. دغه کتاب چې تاسو یاد کوم دا خو د عدالت له موضوع سره ارتباط لري.
بله،
دی بی‌انصافي، طبقاتي بی‌انصافي، اقتصادي بی‌انصافي دا نه خوښوي، د دې مخالف دی. له بلې خوا دی د بیان د ازادۍ د فردي حقونو ډېر لوی علمبردار دی، او د استبدادي نظامونو لکه کمونیستي د دغو نظامونو ډېر سخت مخالف دی. دغه هغه فکري او محتوایي خصوصیات دي د آثارو. تاسو موافق یاست دغه دوه اصلي خصوصیات دي؟
بله، د لیکنو پیاوړتیا، یو پیاوړتیا په همدې کې ده چې دی همیشه د خپل لیکنو کې د ولس ملاتړی دی. یعنی د ځینو لیکوالو هغه د وخت لیکوالو چې مثلا کېدای سي په هغه وخت کې زنده لیکوالو چې د وخت نظام طرفداري کول، دی دغه څخه خلاف همیشه د ولس غواړي چې ولس ژغ په مختلف لارو تر نړیوالو او تر د وخت شبکو پورې ورسي.
ډیر خلک داسې دي چې وای موږ د ولس پلویان یو، موږ د خپلو خلکو پلویان یو، موږ د خپلو خلکو سره په یوه سنگر کې ناست یو. دغه څه ادعاوي ډیر کیږي، مګر کورته وای چې دغه د ولس سړی ته دي هغه اختیار ورکوي چې تی لري. آیا د ولس وګړو ته دي برابر حق ورکوي له ځان سره؟ یعنی ته دیم یو رایه ولري، او هغه د ولس هغه دهقان دی، هغه کلیوال دی، هغه مولا دی، هغه امیر دی، هغه دیم یو رایه ولري، په دې کې بیا ځان غلی کوي. په دې کې بیا نه وای موږ د ولس خدمتګاران یو، خو د ولس اختیار دی له موږ سره. استبدادي نظریات داسې ګومان کوم دی د کمال دا دی چې دی د ولس سره او له بېوزلو سره خصوصا ملګری دی، خو یغه ته فردی ازادي هم په برابر ډول قایلی شي. غواړي چې انسانان برابر امتیازات ولري او برابر فردی حقوق ولري او فردی ازادي ولري. ګومان کوم په نظریاتي لحاظ د کمال دادی.
بالکل، دی همیشه د وګړو کول لري څخه دی چې هغه څه چې د ځان لپاره غواړي په لنډه توګه ویلی سي هغه د نورو لپاره هم غواړي. مثلا که دی غواړي چې فردي ازادي ولري په ټولنه کې، او د ده پر قلم او پر ذهن او پر عمل باندې د قانون په چوکاټ کې کم سانسور او کم بندیز نه وي، عین شی د ولس لپاره غواړي. موږ د دغه وروستي دغه اثر چې د اوس موږ تاسو باس پر کوو
1940
اتیا څخه دا میخي په ډاګه ملمیږي چې دی څومره د ولس هغه فردي ازادي ته ډیر پام کړی، او څومره په ژور توګه او څومره په مهارت او څومره په هنر سره دا ستونزې په خپل لیکونکو کې راغړل دي. نو د دې پر بنسټ باندې موږ ویلای شو چې د دوی لیکوال لري څه نه دي چې د ځان لپاره په ولس کې برتري غواړي. دی د ولس سړی دی، د ولس په منځ کې، او د ولس حقونه غواړي چې د وخت نظام څخه ترلاسه کړي.
شاغله پیژند که د په سبک باندې هم عمومي خبري وکړو، دی و مقاله خلاصه ما چرته بلوسته، گمان کوم نوم یو دی مقاله چې سیاست او انګلیسی ژبه پیغه که بیا دی ځینې وړاندیزونه کوي لیکوالو ته چې البته خپله هم عملی کوي. دی وایي چې که عام فهمه کلمه چې ډیر خلک پی پیږي او رواجی هغه کلمه په ګوتو درسي، نو په داسې نادر او ناشنا او پردی کلمه پسې مه ګرځئ. دی وایي چې که لنډه کلمه په ګوتو درسي، نو په اوږده کلمه پسې مه ګرځئ. دوه کلمې دي، یوه یو څه اوږده ده، یوه یو څه لنډه ده، او دواړه هغه یوه خبره کوي. دی وایي هغه لنډې ته ترجیح ورکوي. یوه بله جالبه توصیه یې دا وه چې وایي کله تشبیه استفاده کوئ، کله استعارې کوئ، کله کومبلی وه بدیعي بیاني صنعت یې کوئ، نو نوی دی.
بالکل،
زړې خبرې دې هم کوئ. دغسې یو څو نورې خبرې هم کړې وې. د 1940 اتیا ناول چې تاسو ترجمه کوو، څنګه دغه خصوصیات چې دی وړاندیزوي دا پکې مراد شوی؟
دا خصوصیات په عمومي توګه ویلی سو پکې مراد شوی دي، خو کله کله د ناول موضوع لیکوال دې ته اړ باسي چې ځینې اصطلاحاتو څخه کار واخلي. ځینې لغتونه دي یا ځینې اصطلاحات چې د لومړي ځل لپاره په دغه ناول کې کارو څخه اخیسته دی او هغه د دې څخه مخکې په انګلیسي اینه په انګلیسي ژبه کې ډېره پراخه ژبه ده هلته وجود نه درلودی. د دې ناول د دغه ناول ته لیکلو او چاپېدلو وروسته بیا هغه د فن خوندانو د دې دغه اصطلاحات واوستله په ډکشنریانو کې ځای کړله. موږ اوس کولای شو ځینې اصطلاحات د دې ناول څخه چې اصلي سرچینه دغه 1904 اتیا ناول دی اوس په ډکشنری کې پیدا کړو او که موږ ځیر شو ډکشنری ریفرنس یا هغه مخزون د دې ناول ورکوي چې د لومړي ځل لپاره د کارول دي. خو هغه داسې اصطلاحات دي چې د ځینو ضرورتونو پر اساس باندې
نوي مفاهیم ورسي، نو نوي مفاهیم ته به نوي کلمې غواړي. ښاغلی پیژن، تاسې د ده نویو اصطلاحاتو ته اشاره وکړه. ما یو چیرته لوستی وو چې د شلمې پیړۍ یوه ډېره مشهوره اصطلاح چې سوړ جنګ ورته وایي، کولډ وار په انګریزي کې، دا وایي په اول ځل د ده په یوه لیکنه کې دا اصطلاح استعمال شوه او بعد له هغه عامه شوه. نو دی په انګریزي ادب کې یا د اوسنۍ دنیا په ادب کې او په ژبه کې د ډیرو اصطلاحاتو ایجادګر دی او شروع کوونکی دی. د دې د بل ناول چې دی د جناور فارم، دغه ځینې جملې چې دي تقریبا د متل غوندې په مختلفو ژبو کې استعمالیږي. من جمله هغه یوه جمله څومره مشهوره ده، وایي ټول حیوانات سره برابر دي خو ځینې تر ځینو نورو ډیر برابر دي.
بله،
یعنی د برابرۍ خبره کیږي خو چې د رښتیا ځای راشي بیا برابرۍ نه وي، بیا ځینې پکې ډېر څه کني که نه په دې مفهوم باندې. په همدغه ناول کې دغه دی اوس چې زه ورته باید خبرې پرې وکړم، 1904 اتیا کې چې تاسو ژباړلی دی، دغه دی لوی ورور بیک برادر، دغه اصطلاح چې ده بیا وروسته ډېره استعمالېده، خصوصا د شوروي اتحاد چې و نو په اشاره کې به همدا خبره کېده. شوروي به ویل چې زه خو له نورو سوسیالیستو جمهوریتونو سره ملکونو سره برابر یم، خو بیا به دی پکې لوی ورور و. دغه اسلام له همدې ناول نه شروع شوې ده،
دا اسلام د همدې ناول څخه شروع شوې ده او دا په نړۍ کې خصوصا په اروپایي ودونو کې دومره شهرت موندلې دی چې زما د وروستیو معلوماتو له مخې څخه تر دغه عنوان لاندې تر 30 ډېر د موسیقي البومونه بازار ته راوتلي دي او سندرې راوتلي دي. او
وبخښئ، نو دا خو یو قسم سیاسي اجتماعي اصطلاح ده، په سندرو کې مقصد همدغه سیاسي اجتماعي مفهوم شین دي؟
په سندرو کې یوازې د دې لپاره چې هغه سندرې مشهور سي، البوم مشهور سي، کېدای سي اغه د البوم خوان د دې څخه دغه چې خلکو توجه ځان ته راوړي، دا ډیر مشهور کلمه ده کله چې په موتوا کې پسندور کې تر پای پورې غشنی پالل سوی.